Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې ل 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره ناسم چلند کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو مظاهرهچیانو ډزې کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د هغه هیواد په شمال کې موندلی دي. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی. متاسفانه
دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي او هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د پاکستانیانو په ګډون د ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو خوندیتوب ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پېښه تېر ماښام د جلال آباد په دوهمه نایه کې وشوه. ښاغلي اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو او د دوشنبې په ورځ په زانتي ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچالونه فعال نه وو. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. یونان د کډوالو د بحران له پایله اروپا ته د کډوالو د تلو په یوه مهمه لاره بدل شوی او له دې چې دا هیواد ترکیې ته نږدې پروت دی نو ډیری پناه غوښتونکي تر ډیره د یونان لاره غوره کوي. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. ریټرز او اسوشیټډ پرس خبری اژانسونو د یو جکپوري ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 پېته کلن خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 26 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت 9 کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدارس د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانې د وزیر ستیفن منوچن له قوله ویل شوي دي په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل شوي چې پر خامنهای راټول دي او د هغه بې ثباتوونکې پالیسۍ تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او اشغال له 40مې کلیزې سره په یو وخت کې لګول شوي. او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په دو جلا بمی چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیری وژل شوي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیری پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیری د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیری په میرلی کې په میرالی خارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله ده منلی دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر پر احضارولو سخت انتقاد کړی.
ایسای د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي، نو دا پخپله په دې معنا ده چې دا اصلا ایسای نه خو په فوج و، دا اصلا باجوا وخته دی.
دا مسله مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې څېړلې. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې تاسیسات جوړوي.
کسی خاردار لگاول هم در افغانستان پا حریم که لگاول هم او که پوسته جوڑه هم او یای جوڑی کری دی هم در افغانستان پا حریم که جوڑه هم جوڑی کری دی.
پا نریوالو مسائلو که باواره چه په کربلا ښار کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د څلورو مظاهرتیانو له وژل کېدو وروسته عراقي پولیسو د پلازمینې بغداد په څنډو کې هم پر اعتراض کوونکو ډزې کړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتو لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لوري له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب ورغلی و نه یې زیات کړي او هغه یې غونې سره روانه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د شغلی مشال د احضارولو دلیل نه دی شودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبې د ورځې په اعلامیه کې په دغو شارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. په هغې اعلامیه کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په هغې هېواد کې افغان شرطافیر ورغوښتی وو او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هېواد کې د پاکستان او نورو هېوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هېوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هېواد امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هېواد سفیر او یا بل ډیپلومات ور وغواړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترینګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله واله مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ شخړې تېره اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره ناوړه چلند کړی دی. سیاسي شنونکي وایي پاکستان هر هغه اقدام کوي چې د دې هېواد ګټې تضمین کړي، حتی که هغه د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او د ډیپلوماتیکو عرفونو ماتول هم وي. دا خبره انتظار خادم د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د هغه هېواد استخباراتي ادارې افغان سفیر احضار کړی. د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو هېواد د استخباراتي ادارې لخوا د بل هېواد د ډیپلومات احضارول غیر معمول کارونه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماتیک عمل بولي. ښاغلی خادم د فریبا ظاهر سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې.
په ټوله دنیا کې د هېوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هېوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې د مختلفو لارو د افغانستان مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشل غوښتل دي، هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترګې نه شي پټولی چې پوځ د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ISI بیا د فوز هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلا فوز نه دی ISI نه غوښتی، بلکې فوز غوښتی، دا اصلا باجوا غوښتلې. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویمه اساسي مسله دوی کولی شي چې د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي، کوم پلان چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش وړاندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسره وي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دوی کولی شي چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. په ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي، په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. سلام مسله د بهرنی چارو وزارت خبرې د بهرنی چارو وزارت سره تو هغه وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي چې تر اوسه په لګیات نه معلوم چې په کومه خبره باندې وخته دي چې وسره وختي دي سره کوم تلاندي وسره کوي دي ولته دې هدف په پاکستان د بهرنی چارو وزارت مکلف دي چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بل اخر د افغانستان حکومت په مجموع کې یعنی د افغانستان دولت په مجموع کې چې پارلمان سنا د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي دوی پر بدر مسلو کې یو واحد دریض ولري او پاکستان قرآن باندې هر هغه اقدام وکړي هغه وي یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم صاحب، یو اول مسله په خپل پاکستان هم دا ادعا کړې چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي او د همدې کبله دوی خپل قونسلګری وتړله. دا مسله کچري دوام کوي، ساس په نظر دغه اړیکې کم ځای ته به اخر ورسیږي؟
کچري ته ایسای ته فرض و چې ایسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې وغوښتل چې د دوی ډیپلوماټان خطر دی. د دې ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دوی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر وغواړي او له هغوی پوښتنې درلودې نه کړي، کولی شي چې بهرنیو چارو وزارت له چینل زموږ سفیر وغواړي. نو که دغسې حالت وي چې پاکستان نه پاکستان هغه کوم اصول کم مورفور سی دی آغا امریکای نا زمون حقوق تر بخول اندکی تر دیر حدا کوری پا جدیت بانی یا پا خشن دول بانی دخول منافع و دتا حقوق تا پارا کار کئی نو دا بنوز تا بولی که بلکی یوازی دتا غدو تا حوادون تر من سی کم رابطا دا وارد مخد دیر تیاره دا بنور هم تیاره شی نور با هم خراب شی.
د سیاسی چارو شنون که انتظار خادمو چی لازده راژیو سره خبر کولی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، اوس هم صفی الله ستانکزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
په دوبی کې د افغان سیاستوالو پټ اماراتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلې ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلیو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبی د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلي دي. د مقالې له مخې د ولسمشري ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبی کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلی په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی لوړ پوړي چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت څاملرونکي وو، د الوتکې د خوړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو، په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو لمخي لخپلې خزي سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستې دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو لمخي هغه کسان دي چې په سپرینګز او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مختوړي، او همداراز د بل پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی کړې ده چې په دوبۍ کې جایداد لري خو هر ډول ناسمه کړنې رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره لدی چې څو واره هڅه کړې په دې ریپورت کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دری ځواب ویلې. یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې ل 2011 تر 2015 کال تر سره شوې. د خبرونه په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابی ورسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله و چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستل شي. د خبرونه په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوځ د شمیر تجهیزات او روزنې په لحاظ د خپل دښمنانو په نسبت لفوق العاده خو امکانات برخمن وو. لدی سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونه په لیکنه کومې لاستراوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاستراغلل تل پاتې نوي او د ترهګرو غواخونه بیا پیدا شول او امریکا یو ور بیا جنگونو ته ورستنه شو.
د سهار و بجې او شل دقیقې د زموږ غږ لازادې رادیو اوري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په قلمرو کې دننه د پوسټو د جوړولو کار پیل کړی خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخنه نیسي. دوی وایي که پاکستان د دې پوسټو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسونه به پخپله عمل وکړي او مخه به یې ونیسي. روحلا انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیان د ناړی په خاور کې د پوسټو پر جوړولو بوختي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار هغوی خلکو نه دی بند کړی، هغه خو داسې یو مکری حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی. کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وای د سمندر پوسټي شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځیو ندی او پاکستان پکې اوس پوسټي جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وای
د بازار نه ډیر راوختي په هر ځای کې چې لکه خاردار لګولم د افغانستان په حریم کې لګولې او که پوسټي جوړي او یې جوړی کړی دي هم د افغانستان په حریم کې جوړي او جوړی کړی دي. چې دا پوسټا یو د مالچار دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو د کلام کله دی، بزاګل کله دی، چونګالی کله دی، د سامیرک کله دی، د غلیبې فوټ وغیرہ نور کله. دغه دوه کنډکونه د ټول دغه ځنه تاسې ماسره دي چې بيخي لکه دای چې په بالای مانی او موږ سلام په منډو کې.
دغه مشران وایي چې که چیرته افغان حکومت ته پاکستانی پوسټو د جوړولو مخاونه نیسی نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاس کړي.
موږ له څونه خپل یو انچ خاورم نه ورکو، موږ حکومت دې زمنګ نه ګیله نه کوي او موږ په هغه خپل د دانګي او د توپک سره او د چبرګي سره ورزو موږ له خپل خاور نه دفاع کوو او خپل کې کوو.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوسټا جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوسټا زموږ لپاره ډیر مهمه ده او دغه پوسټې نه لاندې 15 قریه پراته دي او الته وب موجود دي، قریه ته وبره دي، څلو وب چینه موجود دي. پاکستان غواړي چې دغه پوسټا سیمه خاردار راحته کی او بل اخره کله چې پوسټه جوړ کی د شپه قریب زخری هغه کماف سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکي او د خلک لدې ځنه کړه کی او بیا هغه څه چې شوم اهداف لدې هغه ته ورسی.
هغه وای تر اوسه پاکستانی ځواکونو بیا د پوسټې په جوړولو کار نه دی پیل کړی او دوی به هیڅ کله هم هغوی ته د پوسټو جوړولو اجازه ورنکړي. کونړیان به وای دوی چې کله هم په خپل خاور کې د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او لسفری نقطې د اړخته د هغوی لخوا د اغزان تار غزولو پاړه شکایتونه کړي. حکومتي مسولین ورته ویلي چې څه خبره نشته خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورن فرضي کرخي په اوګدو کې ډیر ازمه کلاندې کړي او اغزان تار غزولې دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. له دې ډزو سره په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چیانو د قربانیانو شمیر له 250 واوخت. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
په عراق کې د تیرو شاوخوا دوو نویو اعتراضونو اوس ډېر کړکېچن پړاو ته رسېدلی دی. حکومتي ځواکونه غواړي د اعتراض کوونکو مخه ونیسي او هغوی سره ټیټ کړي، خو د مظاهرو د کمیدو څرک نه لګېږي. یوازې د نومبر پر 4مه د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د پولیسو په ډزو کې 12 تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. ویل کېږي د لومړی ځل و چې پولیسو په پلازمینه عراق کې پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. دا مظاهرې یوازې په بغداد پورې محدودې نه دي، بلکې په نورو ښارونو کې هم د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه دوام لري. د عراق د بشري حقونو کمیسیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په کربلا ښار کې د ایران قونسلګری مخته څلور تر وژل شول او 12 نور ټپیان. هغه اعتراض کوونکي چې د اداري فساد او بیکاری پر ضد مظاهرې پیل کړې وې، د یکشنبه پر ورځ پر ایران غوسه سول چې ولې د عراق په چارو کې مداخله کوي. عیني شاهدان وایي ډیری معترضینو د ایران پر قونسلګری یرغل ورور او د هغه واد بیرغ له ودانۍ څخه لرې کړ. محمد یو عراقي اعتراض کوونکی دی چې له ایران ښه زړه نه لري او د نورو ځوانانو په څیر د ایران د مداخله پر ضد شعارونه ورکوي. د وی موږ ځوانان یو غواړو د هیواد ورغوو، بیا عدالتي بسته. د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیمانی مداخله نوره بسته. عراق د هغه په کنټرول کې دی. زموږ یو روحاني کس چې نه غواړم نومې واخلم وایي دا ټوله تشدد دی، موږ زور زیاتی نه کوو، سوله ییز مخته ځو. د اکتوبر له 23مې چې دغه اعتراضونه په عراق کې پیل سوي دي، تر اوسه څه باندې 250 کسان وژل سوي دي. مظاهره چیان وایي عراق له تیلو ډک دی، خو اداري فساد، بیکاري او د ژوند لومړنیو خدماتو ته نه لاسرسی دوی ستړي کړي دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي له اعتراض کوونکو غوښتي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي، ځکه د هغه په وینا د دې وضعیت دوام عراق ته میلیاردونه ډالر اقتصادي زیان رسوي. د مهدي په خبره د عراق د تیلو تاسیساتو ته د ورغلو لارو بندول او هم د دې هیواد د ملي ګټو پر وړاندې ګواښ رامنځته کول ټولو خلکو ته زیان رسوي او هیڅوک به ګټه ونه کړي. له دې سره سره اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به د حکومت پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یا و نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بولي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د آی اس آی لخوا ناسم چلند شوی دی. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې دې کسانو شخصي دښمني درلوده. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلی دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې ازاز ښار کې نیولې ده. د ایران حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمی چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاذ، نوم څه دی او دلته په ګردیز کې په کوم کاروبار باندې بوختی؟
نوم یې حفیظ الله ده، د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته دکان ده د موبایلو، د امپیتریانو، د چارجرو، د میموري کارتو.
څومره وخت کېږي دغه کاروبار تاسو پیل کړی؟
کاروبار خو یاره تقریبا داسې وخت د شپږو کاله اته کاله کېږي. مخکې د دې نه موږ پاکستان کې بیا هم کاډې دلته راغلی، بیا هم دلته یو وړکای دکان سره برابر کوو. شکر الحمدلله بیخي ښه ده، کار روان ده، کار چلیږي. خو مخکې چې کوم کارونه و دا اوسني چې کوم کارونه دي دا ډېر غټ فرق لري. لکه مثال به چې مخکې به دې زر کولی نن هغه د زرو کار سلو ته راغلی ده.
ستونزه د دې کانو څه ده؟ دوی ولې نه شي راتلی دلته ښار؟
ستونزه د بد امنیم ده. اوس په بازار کې سړی له دې مخکې به ښار ته خلک راتلی چې زه موږ په ښار کې بچ پاتې شو. نن سبا ښار ته له ډاره نه شي راتلی، وایي چې موږ څه خل ښار ته ورسو. په خار کې د سړی ځوان نه د بچ وادي ورې ده دلته په بازار کې ورور سړی وستل کیږي سړی تختول کیږي سړی اخ کیږي یت دی د وسره غنسته پکې
کاروبار مو دغه دکان څخه چې تاسو کوي د کور اې دغه مصرف پوره کیږي
الحمدلله شکر هغه برابرېږي درې څلور ورونه وادي ورې ده هر یو ځان ته کارم کوي نو هغه د کور مصرف او خرچه وځي شکر برابرېږي
د دې لپاره چې تاسو د کاروبار مخ شي او نور خلک هم کاروبار ته واڅيږي
دولت مالدار خلک پیسہ دار خلک پلس گن خلق ولاړ دی مزدوری دی پاره
ډیر مننه
قدر منوریدون کول دې سره د خبرې مجله پای تر ورسیدو سلطان محمد سرور په بلنیم ساته خبرې مجله کې ستاسو کور بده